Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم، سهار په خیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 13مه ده چې د 2022 میلادي کال د جون له 8مه سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه. ورستله دې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په شلو ولایتونو کې له 2000 د زیاتو نویو ښوونکو او اداري کارکونکو د ګمارنې لپاره پوستونه د آزادې سیالۍ له لارې اعلان کړل. د دې وزارت یو چارواکي ویلي چې په دې ولایتونو کې د ښځینه ښوونکو له سخت کمی سره مخامخ دي. د چارواکي چې نه غواړي نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله واخیستل شي، تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل هیله لري چې د نږدې 2000 نویو ښځینه ښوونکو له ګمارنې سره به دا تشه تر ډیره ډکه شي. د پوهنې وزارت د زرګونه نویو ښوونکو د ګمارنې اقدام داسې مهال کوي چې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی یو پلاوی د کویت فند د خیریه بنسټ له مشر سره د افغانستان له بېوزلو خلکو سره د مرستو پر لارو چارو خبرې کړي. یو ان ډی پی پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د مشر عبدالله دارداری په مشرۍ پلاوی د کویت فند له رئیس او غړو سره په کتنه کې د افغانستان له خلکو سره چې له مخ په زیاتېدو فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي د مرستو په برخه کې د یو شراکت د رامنځته کېدو پر امکان خبرې کړي، څو په افغانستان کې روان بشري بحران ته یوه حل لاره عمومي. کویت فند د کویت د دولت اړوند وجهي صندوق دی چې په عربي هیوادونو کې د اقتصادي پرمختګ په هدف تاسیس شوی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د هانګ کانګ د فوټبال له لوبډلې سره لوبه کوي. د لوبه د آسیایي ملتونو د جام سیالیو ته د لارموندنې په ترڅ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف بیګا ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو د لوبې ته ښه تیاری نیولې ده. د لوبه نن د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو د هند په کلکتې ښار کې ترسره کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون وروسته له هغه د پاکستان سفر نیمګړی پریښود چې د کووید 19 د ټیسټ نتیجه یې مثبت راووته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوتو زرداری او نورو چارواکو چې له میرمن بایربوک سره یې کتلي هم ځانونه قرنطین کړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي بایربوک وروسته له هغه د کورونا ټیسټ وکړ چې د غرمې د ډوډۍ پر مهال یې د خولې خوند ورک شو. دا وزارت وایي د بایربوک ټولې پلان شوې لیدنې لغوه شوې دي. او د اوکراین ولسمشر وایي اوکراینیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسیې اشغال کړي دي. ولادیمیر زلنسکي دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړي چې اوکراینی ځواکونو له ختیځ سیورودونیتسک ښار څخه د دفاع هڅه کوله. ښاغلي زلنسکي وویل اوکراینی ځواکونه د سیورودونیتسک ښار دفاع په داسې حال کې کوي چې د روسیې د پوځ پرتله د سرتیرو او وسلو شمیر لږ دی. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. د امریکا او جرمني جکپورو ډیپلوماټانو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د بشري حقونو درناوی وکړي. افغان خزینه خونکې وای د خونځیو لپاره د خونکو د استخدام په پروسه کې د شفافیت په برخه کې ډاډا نه دی.
طالبانو لا تر اوسه نجونو او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه نه دا ورکړي. څنګه امکان لري چې په دې پروسه کې د شفافیت موجود وي؟
د طالبانو استخباراتو د یوټیوبر اجمل حقیقي د اعتراف ویډیو چې نوموړی پکې دینی عقایدو ته د سپکاوي له کبله بخنه غوړي خبره کړې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون هیله لري چې ملي لوبډله به له هانګ کانګ سره لوبه وګټي.
بازیکنان از لحاظ روحی
پلا و لوبغاړي په ډیر ښه وضعیت کې دي او یوازې په همدې فکر کوي چې د آسیایي ملتونو جام ته لاره پیدا کړي.
په دې خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو.
اسلامی امارت مشرتابه څخه جدن او په کلکه توګه دا غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځی د بغیر د ځنډ نه پرانستل شي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه هم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد ساپای کوي. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویست وایي چې نړیوال غواړي وویني چې آیا طالبان د بشري حقونو او په نورو برخو کې خپلې ژمنې عملي کوي کنه. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایربوک پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو درناوی وکړي. هغې همدارس خبرداری ورکړی چې له افغانانو سره له بشري مرستو پرته نور هر څه باید په دې پورې مشروط شي چې طالبان د افغانانو اساسي حقونو ته څومره درناوی کوي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
بشری حقوقو ته د درناوی او لترهګری سره د مبارزې په ګډون په زینو برخو کې د طالبانو له حکومت د نړیوالو د مخ په زیاتیدونکو غوښتنو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پرون ورته غوښتنې یو ځل بیا مطرح کړې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره لکتنې وروسته پرون دوشنبه په څو ټویټونو کې وویل چې د متحده عربي اماراتو او متحدو ایالاتونو دریزی او د دواړه غواړي نیچه آیا طالبان د تروریزم د افغانانو د حقونو د خوندیتوب او د اقتصادي ثبات په برخو کې خپل ژمنې عملي کوي. خغلی وس زیاته کړه چې په بهرنیو چارو کې د متحده عربي اماراتو د دولت له وزیر احمد بن علي الصايغ او د دې وزارت له سلاکار سالم الزابي سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه مفصل او ګټوري خبرې کړي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د طالبانو له حکومت د نړیوالې ټولنې عمده غوښتنې دادې چې نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار اجازه ورکړي، د اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونو ته د درناوی وکړي او ټول شموله حکومت د جوړ کړي او ترهګرو ډلو ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د احتمالي بریدونو لپاره کار واخلي. دا هغه غوښتنې دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره د شرط په توګه وړاندې کړې دي. په دې ترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آنا بایربوک پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري حقونو درناوی وکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خپل پاکستانی ساری د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری سره لکتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په یو خوله او په ګډه طالبانو ته په لوړ غږ دا واضح کړي چې دوی په غلط لارې روان دي. بایربوک وویل له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو او اندې یوې قانوني واکمنۍ په توګه د پرسمیت پیژندلو لپاره هیڅ ځای نشته. هغه زیاته کړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نجونې د زده کړې له حق څخه محرومې شوې، ښځې تقریبا یو مخ په ورځني ژوند کې له ګډون څخه منع کړې شوې او د مخالفت غږونه په بېرحمۍ سره ځپل کېږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې له افغانانو سره له بشري مرستو پرته نور هر څه باید د افغانانو د اساسي حقونو په مسلې پورې مشروط وګڼل شي. طالبانو تر اوسه د دغو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د شریعت په رڼا کې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه ورکول کېږي او هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د برید لپاره کار واخلي. د طالبانو د واکمنۍ نږدې یولس میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد واکمنۍ په رسمیت نه ده پیژندلی.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د هیواد په شلو ولایتونو کې له 20 زیات تدریسي او اداري بستونه اعلان کړی دي. د دې وزارت چارواکو پرون د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو له دفتر او د ازموینې له کمیټې سره په ګډ خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د آزادې سیالۍ له لارې په دې بستونو کې وړ خلک ګمارل کیږي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د افغانستان په شل ولایتونو کې د خونکو د 15 او 16 تر 20 زیات بستونه اعلان کړل. د دې وزارت د استخدام رئیس بسم الله نومانی د سیشنبې په ورځ د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو او د ازموینې د کمیټې له مسولینو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې ګمارنې به د آزادې سیالۍ لارې ترسره شي.
د آزادې سیالۍ لارې په شلو ولایتونو کې د ښوونکو 15,200 بستونه آزاد رقابت ته وړاندې کیږي، چې په دې کې 2,300 اتیا د ښځو او 15,100 بستونه د نارینه وو لپاره دي.
د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو په وینا دغه بسونه په اوروزګان، بامیان، بغلان، پروان، پکتیا، پنشیر، جوزجان، خوست، دایکندي، زابل، سرپل، غزنی، فاریاب، کندوز، کندهار، لوګر، نیمروز، میدان وردګ او بلخ ولایتونو کې آزادې سیالۍ ته وړاندې کیږي. د پوهنې وزارت د استخدام رئیس بسم الله نومانی ویل د دغه بسونو د استخدام ازموینه به د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د ریاست د مسولینو د ازموینې د کمیټې او د ولایتونو د پوهنې د رئیسانو په حضور کې واخیستل شي. د طالبانو د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا دی وړاندې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د 1913 بستونو لپاره ازموینه اخیستل شوی و چې د استخدام عملی چارې پیل شوی. په همدې حال کې یو شمیر خځې چې غواړي په دې پروسه کې برخه واخلي په پروسه کې د شفافیت په اړه اندېښنې لري. لډلې د نسیمی په نوم یوې میرمنې ازادي راډیو ته وویل
طالبانو له تر اوسه نجونو او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه نه ده ورکړي. څنګه امکان لري چې په دې پروسه کې د شفافیت موجود وي؟ آیا طالبان موږ ته د کار زمینه برابروي؟ زه فکر کوم دا یوازې شعار دی او بس.
شعار است و بس.
خود طالبانو د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو رئیس عبدالحنان عارف الله په دې کانفرنس کې ټینګار وکړ چې پروسه به رڼه وي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د یو شمیر دولتي ادارو زیات شمیر مسلکي کارکوونکي له دندو ګوښه شوي او ځینو یې تر اوسه میاشتني معاشونه نه دي ترلاسه کړي. یو شمیر ښوونکو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. د طالبانو د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 2,200 ښوونکي شته چې 2,900 یې ښځې دي.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د طالبانو د استخباراتو ادارې د یوې ویډیو په خبرولو سره د مشهور یوټیوبر اجمل حقیقی او د هغه د همکارانو د نیولو خبر ورکړی او ویلي دي چې دوی مقدساتو ته سپکاوی کړی. په دې ویډیو کې چې پرون خبره شوه، حقیقی او د هغه دوه همکاران په داسې حال کې لیدل کیږي چې لاسونه یې په زولنو کې دي. په ویډیو کې ښاغلی حقیقی اعتراف کوي چې په ویډیوګانو کې دینی مقدساتو ته سپکاوی شوی او ځکه له طالبانو او د افغانستان له خلکو بخښنه غواړي. خو معلومه نه ده چې دا ویډیو په کوم حالت کې ثبت شوې ده. حقیقی د افغاني جامو طرح دی چې پر خپل یوټیوب چینل به کومیډي ویډیوګانې خپرولې. طالبانو له دې مخکې هم د بشري حقونو د یو شمیر توقیف شویو فعالانو د اعتراف ویډیوګانې خپرې کړې دي چې د بشري حقونو د ټولنو او بنسټونو انتقادونه یې پرولې دي. لافغان شخصیتونو سره د تماس لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د موظف کمیسیون چارواکي وایي د هغو افغانانو له تجربو به ګټه واخیستل شي چې د دوی په هڅو هیواد ته راستنیږي. دا خبره د دې کمیسیون ویان احمد الله وسیق پرون ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
هغه کسان چې اوس راځي د دې لیاقت او اهلیت او ژمنتیا ته د هغو ته په کتلو سره د هغوی له استعدادو څخه به هم استفاده کیږي.
خغلی وسیق دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د کمیسیون پرون په دې ترڅ کې هیواد ته د افغانستان د برېښنا شرکت د پخواني رئیس امان الله غالب د ستنېدو خبر ورکړ. د دې کمیسیون په وینا هر افغان ته چې له دې لارې بیرته افغانستان ته راستنیږي د خوندیتوب کارت ورکول کیږي. تر اوسه د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب او پخلاینې د برخې پخواني رئیس انتظار خادم، د ملي دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیرای او د ترانسپورت وزارت پخوانی موین حسن مبارک عزیزی د دې کمیسیون په هڅو بیرته هیواد ته ستنه شوي دي. د کونړ ولایت د چاپی درې ولسوالۍ اړوند تورتم ځنګل کې لګیدلی اور د خلکو په هڅو کنټرول شوی. دغه اور سیمې ته سخت زیانونه اړولی دي. د موضوع نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د کونړ چپی درې ولسوالۍ اړوند تورتم ځنګل کې لګیدلې اور د خلکو په پرله پسې هڅو پر څلورم ورځ مهار کړی شو. د سیمې دوه تنه اوسیدونکي وحید الله صافی او جمال الدین چې نورو کلیوالو سره یې اور وژنه کې ګډون کړی وایي
قومي خلک پسې لاړل او اور مهار کړ. بوټي چې
سوزیدلی مختلف سوزیدلی و نور ان شاء الله د اور محنیله وشه بن کې شي سبا یا بل ورځ پرته ورځ باندې څنګه تاسو ورشي د دې لپاره چې به ورکم دې کې پیدا نشي او بعدونه ډیر تیز دي او باران نشته دي کم ځنګل چې اور لګیدلی واغې ته شپږ کسان زمونږ قوم ول په اتفاق سره تللی ان شاء الله اور معیار شه خوګانې کو چې الله د خیر باران مو کې اور هم کنټرول شه جماعتونه کې اعلان شي څو کسان مخ ته وبو ډوډۍ دا شي اندراول
د دوی په خبره چې د اور زیاتوالی او دوام په سیمه کې تون بادونه او د وچکالۍ په وجه په ځنګل کې وچې شوې ونې او بوټي دي. په کونړ کې چارواکي هم وایي چې د چپې درې د تورتم او نورو سیمو کې ټول لګېدلي اورونه کنټرول شوي دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې کومه د اور هغه پیښه وه اور وژنې چې کومې طریقې دي هغه ټولې طریقې ولس او د هغې ساحې مسؤلینو خلکو هغه په لاس په کار شوي وو هغه هم نن چې وو ختم شو او تقریبا د نن ورځې مازیګر پورې په کونړ ولایت کې بل دسې داسې څه نشته چې یا داسې ځنګل د ساحه چې په هغې کې د اور دغه پیښه یي.
د نورستان چارواکي ولسی وګړي هم وایي چې د یاد ولایت په شام دره کانتیوا او اما ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې بل شوي اورونه مهار کړی شوي. په دواړو ولایتونو کې لګېدلو اورونو د نخترو زنغوزیو او نورې په زرګونه ونې د اور خوراک کړي او په دغو ځنګلونو کې د اوسېدونکو ژوو کورونه او ځالې هم سوځېدلي دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون هلمندای چې د فوټبال ملي لوبډله بنن د هانګ کانګ پر وړاندې لوبه وګټي. د لوبه د آسیایي ملتونو جام ته د لار موندنې په ترڅ کې د هند په کلکتې ښار په یو سټډیوم کې ترسره کیږي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د هانګ کانګ د فوټبال لوبډله سره مخامخ کیږي. دا لوبه د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لار موندلو په ترڅ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نننۍ لوبه مهمه بولي او هیله کوي چې دغه لوبه به افغان لوبغاړي وګټي. دغه لوبه نن د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو د هند کلکتې ښار د سالت لیک په سټډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویاند فیروز مشعوف تیر مخام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دغه لوبې ته ښه تیاری نیولی. د ویتنام په تمریني کمپ کې او هم په هند کې تمرینونه کړي دي. روحی پلو لوبغاړي په ډیر ښه وضعیت کې دی او یوازې په همدې فکر کوي چې د آسیایي ملتونو جام ته لاره پیدا کړي. د نیکمرغه لوبغاړي له فني پلوه هم په ښه وضعیت کې دی او په تمریني کمپ کې دې لوبې ته تیاری نیولی دی. د ښاغلي مشعوف په وینا افغانستان په خپل ګروپ کې له هند، کمبودیا او هانګ کانګ سره یو ځای دی او له دې درې واړو هیوادونو سره درې مهمې لوبې د دوی لپاره ډیرې مهمې دي چې وګټي. تر دې مخکې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د طالبانو د واکمنۍ د اولې دورې له سقوط وروسته د آسیا د فوټبال کنفدراسیون له لوري د یو خاص امتیاز په ترلاسه کولو سره د آسیایي ملتونو د جام په سیالیو کې لوبې وکړي خو بریالی نه شو. خو که چېرې اوس په خپل ګروپ کې لومړی ځای خپل کړي نو به بیا دغو سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم بل لوبه به راتلونکي شنبه له هند سره وي او له کمبودیا سره به هم د راتلونکي اونۍ د سې شنبه پر ورځ لوبه وکړي. د کرکټ د ملي ټیم ترڅنګ د افغانستان د فوټبال ټیم هم په تیرو نږدې 20 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې او په هیواد دننه او بهرې مینوال زیات دي.
د یونان د استیناف یوې محکمې پرون هغه دوه افغانان چې په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو یو کمپ ته پرو او په اور اچولو تورن و هر یو په 4 کاله بند محکوم کړل. د دې افغان کډوالو نومونه نه دي ښودل شوي خو چارواکو ویلي دي چې عمرونه یې 18 کاله دي. د دې افغانانو عمرونه د 2000 کال په سپتمبر میاشت کې چې په لیسبوس ټاپو کې د موریا کمپ د اور په نتیجه کې خاوري ایرې شو له 18 کلونو ټیټ و. لومړنۍ محکمې دواړو ته د 55 کلونو سزاوې اورولې وې خو د استیناف محکمې پرون وویل چې یو کال باندې د دوی د ښه چلند په خاطر کم کړی دی. له دې مخکې د 2000 کال په جون میاشت کې د کایاس په ټاپو کې یوې محکمې 4 نورو افغان کډوالو ته په لیسبوس کې په ورانکاریو کې د لاس لرلو په جرم د حبس موده اورولې وه او هر یو ته یې د 10 کاله بند سزا ټاکلې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ترکیه کې دی او له ترکی چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې څنګه د اوکراین د غلې صادرات بیرته پیل کېدای شي. ترکیه په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه کړي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې د اوکراین ډیر بندرونه د روسیې ځواکونو په ولکه کې دي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه لرو او همدارس د پاکستان د ویزو په اړه د خلکو د شکایتونو په اړه هم یو راپور لرو. خو له هر څه مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې احمد شیبر وړاندې کوي.
واشنگتن پوست رسپانی د افغانستان د بیارغاونی لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش دفتر یا سیگار هغه راپور ته کتنه کړي چې د تیر حکومت پر چارواکو د لسکونه میلیونه ډالرو د غلا تورونه ناسم بللې دي. پر افغانستان د طالبانو له ناڅاپي واکمنېدو وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګنی پخواني ولسمشر اشرف غني او همکارانو یې د بیت المال 190 میلیونه ډالر په هلیکوپټرو کې وړي دي. ورسپانه لیکي چې د خبر له هواده د وټلوب خاطر د شاغلي غني په وړاندې د خلکو غوسه نور هم وو پاروله. ډېرې څارونکو له هواده د پخواني ولسمشر وټل هغه اصلي عامل بولي چې پایله یې کابل ته د طالبانو نه وټل او پر هواد د دوی واکمنېدل وو. واشنگتن پوست د سیګار د راپور هغه برخه راخیستې ده چې د شاغلي غني لخوا د میلیونونو ډالرو غلا یې ناممکنه بللې ده. خوایي چې په خوانی ولسمشر هم نشته ملګری له یو اندازه نقدو پیسو سره چې د سیګار د راپور په اساس 1 میلیون ته نه رسېږي بلکې شایي 15 لک ډالرو ته نشته وي له افغانستانه وتلی دي. سیګار همداراز ځینې مشکوک موارد موندلي دي چې شایي په ارګ شاوخوا 15 میلیونه ډالر نقدي پیسې پاتې وي او ظاهرا د هلیکوپټرو له روانېدو وروسته او د طالبانو لخوا د ارګ تر نیول کېدو مخکې د ولسمشر د امنیت د ادارې غړیو په خپلو کې سره بيشل دي. د سیګار راپور د پخواني حکومت د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله چې نه غوړي نوم یا چی زیاتې بي چې نو موړی وای ټولو کسانو په خپلو جیبونو کې د 500 او 1000 ډالرو ترمنځ پیسې لرلې خو له هیڅ سره میلیون نه وي. پخواني ولسمشر هم په وار وار د پیسو د وړلو تورن رد کړی دي. د افغانستان لری شوی ولسمشر کورنۍ او ځینې همکاران یې اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې اوسېږي. د بشري حقوقو د سار سازمان پر خپل وی پانه په یو مطلب کې د طالبانو لخوا پر افغان شزو لګیدلو محدودیتونو ته پام اړولې. هیومن رائټس واچ په دې مطلب کې وایي کله چې طالبانو د می په ومنېټه اعلان وکړ چې جنې او شزې باید له ضروري حالاتو پرته له کورونو ونوځي او کوزي نو هم مخ او ټول بدن باید پوښلې وي، ځینې خلک حیران شول. مطلب زیاتوی په دې ډله کې ځینې هغه ډیپلوماټان او څارونکو هم شامل وو چې کابل ته د طالبانو له نوټو دوه ورځې وروسته په کابل کې په یو خبري غونډه کې د طالب مشانو خبرو ته غوښنی ولې وو. دوی هغه مهال ژمنه وکړه چې دا ځل به د تګ راتک کار او تعلیم په ګډون د شوزو حقونو ته ډیر درناوی وکړي. خو یې من راځي سوچ لکه افغان میرمن یا فعالانی چې د 1990 او 2000 کلونو ترمنځ د طالبانو د واکمنۍ تیر دورې لیدلې و حیران نشوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په پای کې لیکي چې د بشري حقوقو او د شوزو د حقوقو مدافع فعالانو تل خبرداري ورکوه چې د شوزو د حقوقو په برخه کې د طالبانو شمنې ناسمې دي او اټکلې کاوه چې د دوی شایي د شوزو په وړاندې ځپون کې اقدامات زیات کړي. هغه څه چې عملا پیشول
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې په کابل کې د پاکستان سفارت د سیاحت او ناروغي پر ویزو د محدودیتونو د زیاتولو لکبل په تور بازار کې د ویزو پلورلو ته زمينه برابروي. دوی وایي د پاکستان د یوې ویزې د اخیستلو لپاره سلګونه ډالر ورکوي. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې د زیات شمیر افغانانو د ویزې غوښتنلیکونه په فورم کې د معلوماتو د نیمګړتیا او د دعوتنامې د نه موجودیت لکبل ردیږي. د ازادۍ رادیو خبريال په خپل راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
په افغانستان کې د پاکستان د ویزې ترلاسه کول په وروستیو کې تر بل هر وخت سخت شوی.
یو شمیر غوښتن کی وای د طالبانو په بیا ځلې وکمنیدو سره د پاکستان د ویزې غوښتنه بیخی ډیره شوې خو د دې خبره کم ته اجرا کیږي. د هرات ولایت اوسیدونکو فرهاد صالحی له قانوني او غیر قانوني لارو د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو هڅه کړې خو نه دی توانېدلې. وای ان د 1500 امریکایي ډالر په بدل کې په تور بازار کې د ویزې د پیرلو کوششونه کړي خو هڅه یې ناکامه شوې. خغلی صالحی د زرګونه نورو په څیر باور لري چې د پاکستان سفارت لوري د ویزې سختول په تور بازار کې دغه هیواد ویزې پلورلو ته زمينه برابره کړي.
خیلی عاجل مریض بشو
دا ډیره سخت اړتیا پر محل چې شدید ناروغ موجود وي خای ساده ویزا ورکړل شي. لادی ورها خو به تور بازار ته مخ کړي او یو میاشتنی ویزا درې سوه، پنځه میاشتنی په 1500 او یو کلن ویزان په $100 ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د پاکستان پر ویزو محدودیت په دې هیواد کې د کمیشن کارانو بازار هم ګرم کړي. هغه چې په مرموز ډول د پاکستان ویزی راباسي او په تور بازار کې په لوړو نرخونو پلوري. یو کمیشن کار چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د پاکستان سفارت د ویزو غوښتنلیک په اسانه نه مني، خو دوی مسؤلینو ته د پیسو په ورکړې سره ویزی اخلي. د ویزو د ورکړې په برخه کې د پاکستان سفارت سختوالی له بېلابېلو غبرګونونو سره هم مخ شوی. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د برخې فعاله سمیرا حمیدی وایي په تور بازار کې د پاکستان د ویزو د پلور خبرې ترلاسه کړي چې نرخونه یې آن زر ډالرو ته رسیږي. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی، موږ د پاکستانی دولت له لوري افغانانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې د محدودیتونو او د غوښتنلیک د ردولو په اړه اورېدلي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د ډیر شمیر افغانانو د ویزې غوښتنه د دعوتنامې د نه موجودیت او یا هم هلته د استوګنې د معلوماتو د نه موجودیت له امله ردیږي. دغه سفارت ټینګار کړی چې باید د ویزې غوښتونکي د دعوتنامې تر څنګ د دعوت کوونکي نوم، بشپړه پته او د هغه د پاکستانی شناختي کارت یا هم پاسپورت اړوند معلومات ولري. په افغانستان کې د جمهوریت نظام له ړنګېدو او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته زیات شمېر افغانان چې له بهرنیو ادارو سره دندې درلودې اړ شول چې پاکستان ته د تګ هڅه وکړي. خو د پاکستان د ویزو د غوښتونکو په خبره پاکستان ورځ تر بلې د ویزې په ورکړې محدودیتونه زیاتوي. دوی له پاکستان غواړي چې افغانانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې اسانه راولي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
قدر من اوریدونکو، زه احمد تکل، په اتو بجو د ازادي راډیو له بلې خپرونې سره ستاسو خدمت ته یو ځل بیا حاضرېږم. خو اوس په مکړې د خبرونې پورسته یو شی بو کې ستاسو غږیزو پیغامونو ته
زه د هلمند ولایت د مرجول سالی صدا پیغام درڅخه پریږدم. هلمند د مرجول سالی د قاسم ازار اسمت بازار ترمن په دا علاقه کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي، نو زموږ ځاغ که تر لوړپول چارواکو پورې ورور سه ډیره مهرباني به وي. د ازادي راډیو څخه د هلمند د مرجو ولسوالۍ د قاسم بازار او اسمت بازار ترمنځ خلک ډیر په ستونزه کې دي. که چیرې دانه د بیسم قده ورته کړې دي نو خلک به ډیر ځینې خوشحاله شي.
نورستان ولایت نه خبرې کوم. زما د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه څخه جدن او په کلکه توګه دا غوښتنه ده چې د انجنونو خوانځي د بغیر د زن نه باید پرانستل شي، ځکه چې انجنې د تعلیم حق لري. دغه حق دیوته زمونږ اسلام هم ورکړی ده او زمونږ په کلتور کې هم د دیوته دا حق حاصل دی. نو زما په نظر باندې که دیو زمونږ د انجنونو همدارنګ دغه تعلیمي ادارتو باندې داسې بندیزونه ولګوي، نو دغه زمونږ راتلونکي ټولنه به بې سواده پاتې شي او دغه بې سواده چې دا د جګړې او د بدبختۍ سبب ګرځي.
زما د طالبانو د اسلامي امارت له دغه کمیسیون څخه جدي غوښتنه کوي چې هغوی د دولتي خلکو لپاره ټاکلی دی او د دوی وایي چې زمونږ امیر المؤمنین اپ عمومي کړی ده دغه تیرو دولتي چارواکو ته چې هغوی سره هیڅ کار نه لري. دغه اوس څو ورځې کېږي له کونړ کې زمونږ یو ملګري وظیفه درلوده کورې په ننګرهار کې وو، له کونړ چارو طالبان پسې راغله او هغه ډېر وځورول او ډېر سکنجه او نور خبرې ورته کړې وې. زمونږ غوښتنه ده د دوی نه چې دا څنګه اپ عمومي ده چې تاسو چې افه د افه د تاسو ولې دې په اړه جدي پریکړه نه کوي، یا هغه تاسو چارواکي چې هغوی له دې کارونو نه سره روانه کوي تاسو ولې هغه مجازات کوئ نه؟ باید دا علني محکمه شي دي چې خلک وګوري چې واقعي ولا په واقعیت کې دوی سره روانه کړې وه د امیر المؤمنین له قانون څخه، او دغه سي مجازات شو چې د افغانستان خلک وګوري ویني موږ نه پوهیږو چې تاسو رښتینی منئ تر اوسه څوک مجازات کړي دي یا نه دي کړي. دوی سړی محکمې روانې کړي دي، هر سړی چې سیز له وړي هغه کوي. نو زما د اسلامي امارات له مشرانو رهبرانو نه پوښتنه ده چې باید دې په اړه دوی تحقیقات وکړي، او خلک چې ستاسو په لیکو کې دي هغوی شخصي معاملې په مخ باندې وړي او خپل شخصي لانجې په مخ باندې وړي، د شخصي ګټو لپاره خلک ځوروي، خلک زیاروي او خلکو ته خطرونه ورکوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.